السلام علیکم د کابل په وخت ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو د بلې یو ساعت پښتو خبرونه ته مو زه فریبا ساحر ارکلی کوم. په دې یو ساعت کې به مو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د هغه پیغام په اړه د سولې د علي شورا خبرګون ووري چې له سولې زلاري هدف ته رسیدو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. دغه راز به د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هڅو په اړه د شکونو یو راپور ووري. د نورو مطالبو تر معرفي د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن په امنیت شورا کې وویشل سي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. خو دا به وروسته راسي. لومړی له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې په بیلابیلو مسایلو خبرې شوې. د کابل د سلرمې حوزې په ساحه کې چاودنه شوې او وسلوالو مخالفینو د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې د سولې د خبرو د شانهای کانفرنس په لاسته راوړنو او پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاذ محمد اکرم خپلواک نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه لیدنه کې د مشترکو همکاریو د ډیرېدو او سلا مشورو په اړه هم موافقه وشوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ولایت ته په سفر کې ویل چې د سولې دویم پړاو خبرې اترې به تر راتلونکو دوه یا درې اونیو پورې ترسره شي. ښاغلی غنی نن د خوست وروستۍ پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ په هدف هغه ولایت ته سفر کړی او د خوست خلکو ته یې په وینا کې وویل چې د سولې خبرو پرمختګ کړی او دا خبرې به دوام وکړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې نن له غرمې وروسته د ښار د سلرمې حوزې په ساحه کې چاودنه شوې. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان عبدالله کریمي بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه تلفات نه لري. نوموړي د دې پیښې په اړه نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې په دې اړه پلټنې پیل شوې. او وسلوالو مخالفینو تیره شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې او 15 تنه یې ځای پر ځای وژلې دي. د زابل د امنیت قمندانۍ ویان فواد عسکري وایي چې دغه بریت انګیزه نه ده معلومه او د ولسوالۍ مسولینو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. خو له بل لوري د سیمې اوسیدونکو له نن سهار راهیسې په ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد مظاهره کړې او له دولت څخه یې غوښتنه کړې چې وسلې ورکړي تر څو دوی له طالبانو سره د خپلو ځوانانو غچ واخلي. خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جناقه الکوزي اوري.
ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سمانتا پاور به د امنیت شورا غړو ته د ایران د اټومي معاملې اصلي نقطې تشریح کړي. پاور ویل دا پریکړه لیک به د امنیت شورا د موجودو بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي په کومو چې په ویانا کې موافقه وشوه. د امنیت شورا کې د امریکا په ګډون د برېټانیا، فرانسې، چین او روسیې استازو چې د ویتو صلاحیت لري د پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سه‌شنبې په ورځ د ټلیفون له لارې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیلو امنیت ته ژمن دي. سپینه ماڼۍ وایي اوباما نتنیاهو ته وویل له ایران سره معامله به زموږ هغه اندېښنې لرې نه کړي چې ایران د تروریزم ملاتړ او اسرائیلو ته ګواښونه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. فابیوس د فرانسې راډیو ته نن وویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته ایران ته د سفر بلنه ورکړې. د زیاته کړه جواد ظریف ته مې وویل زه به ایران ته ځم. فابیوس د خپل سفر جزئیات نه دي په ډاګه کړي. په عین حال کې رویترز اژانس د صنعتي او ائتلافي منابعو په حواله ویلي د جرمني د اقتصاد وزیر سیګما ګبریل پلان لري چې د جولای په 19 ایران ته سفر وکړي. د جرمني د اقتصاد وزارت وایانده وایي ایران ته سفر په نظر کې خو د نیټې په اړه څه ونه ویل. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. جمهور رئیس اوباما د ریاض په ملاتړ یمني ځواکونو لخوا د عدن ښار د هوایي ډګر د بیرته نیولو څخه څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما په دې ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د یمن ټولو خلکو ته باید بشري مرستې ورسیږي. ملګرو ملتونو تېره جمعه په یمن کې بشري اوربند اعلان کړ، خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف بیا هم په حوثي یاغیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی، له هغو پیزو څخه دی د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. تر دې خبرداری وړاندې د امریکا جمهور رئیس د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن په سیمه کې د ایران د ورانوونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره همکارۍ ته ژمن دی. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کویت لوی سارنوال د شیعهګانو په یو مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځان وژونکي بمي چاودنې له 9 مشکوکو څخه 11 ته د اعدام سزا غوښتې ده. القابس ورځپاڼې د چارواکو په حواله لیکلي، د مشکوکو دوه تنه دام حال د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګیږي. دغه ډلې د حملې مسؤلیت منلی و. د جون د شپږویشتمې ځان وژونکي حمله د یو سعودي وګړي په واسطه شوې وه او دا د کویت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پېښه ګڼل شوې. په چاودنه کې 26 کسان وژل شوي او له 200 زیات ټپیان شوي وو. د جرمنی وی محکمې د نازیانو په آشویتس کمپ کې پخوانی 94 کلن ساتونکی په 4 کاله بند محکوم کړ. د جرمنی د شمالي ښار لیونیبورګ محکمې نن اوسکار گروینګ چې د آشویتس کمپ کتابدار په نامه مشهور دی په 1944 کال کې د لږ تر لږه 300,000 یهودیانو په وژنه کې د مرستې په جرم محکوم کړ. د نازیانو دغه پخواني افسر خپله اخلاقي ګناه منلې او هغه مهال به یې د هغو بندیانو شیان او پیسې اخیستلې چې کمپ ته به راوړل کېدل. د 1940 او 1945 کلونو ترمنځ د نازیانو په آشویتس کمپ له 1 میلیون زیات کسان چې اکثر اروپایي یهودیان ول وژل شوي دي. دا کیمپ وروسته د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا آزاد شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دوستانو، په دې خبرونه کې تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه راپورونه لرو. لکه چې وړاندې مې ویل، د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د هغه پیغام هرکلی کړی چې د اختر په مناسبت یې لیږلی او سولې ته یې لیوالتیا پکښې ښودلې ده.
ملا محمد عمر هم سوله مسؤلیت دی او جنګ خو مجبوریت دی. په دې برخه کې هغوی که قدم واخلي تقدیر به شي او هېڅ مشکل به ونه لري چې دوی ته سیاسي حضور پیدا کړي، فعالیت ولري.
دا به هم واوري چې د افغانستان اوسنی او پخوانی ولسمشرانو په یو تازه لیدنه کې د افغانستان پر روانو چارو خبرې کړې دي. جزئیات یې څه دي؟
دواړو مشرانو پر اوسنیو د سولې په پروسې باندې، د شانګهای د کانفرنس په سرولونو اقداماتو باندې او د پاکستان سره په تفاهمنامه باندې چې اوسنی پرمختګونه شوي معلومات دوستانو سره شریک کړل.
بلخوا افغانان تر اوسه هم د پاکستان د هغو هڅو په اړه شک لري چې د افغانستان د سولې په برخه کې کوي. او دغه راز په دوهمه نیمایي کې د بشري حقونو او مخکښو ښځو اونیز پروګرامونه اورېدلی سي. که وخت و نور نړیوال مطالب هم لرو، ملتیا مو وکړئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 تر 9 خبرونه لري په پښتو او دري ژبه. البته رسو د خبرونه لمړني مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شورا او د نظر خوندان سولې او سیاسي حل لارې ته د طالبانو د لیوالتیا هرکلی کوي او د هیواد په ګټه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د کوچني اختر په مناسبت یو پیغام لیږلی او پکې ویلي دي چې له سولې ځی لارې هدف ته رسیدل یو مشروع امر او د نبوي سیاست اهمه برخه ده. د طالبانو یو شمېر پخواني چارواکي بیا وایي چې طالبانو له دې وړاندې هم سولې ته لیوالتیا درلوده، خو حکومت او بهرنیو ورته د زمینه په برابرولو کې لزړه کار نه کاوه. تفصیل د اسد لالودین پر راپور کې.
د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام د دې ډلې له پخوانیو پیغامونو سره ښکاره توپیر لري او هغه دا دی چې دا ځل دوی په سیاسي مبارزه او سولې باندې هم ټینګار کړی دی. د سولې عالي شورا غړي او کارپوهان د طالبانو د دې پیغام هرکلی کوي او وایي له دې سره به د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا پیاوړې او سولې ته به زمینه برابره شي. د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل که طالبان د بې باورۍ فضا په باور بدله او د سولې ګام اوچت کړي، ډیر به وستایل شي.
سلام احمد عمر هم سوله مسؤلیت دی او جنگ خو مجبوریت دی، په دې برخه کې هغوی که قدم واخلي تقدیر به شي او هیڅ مشکل به ونه لري چې دلته سیاسي حضور پیدا کړي، فعالیت ولري، یعنی بې باوري په باور بدله شي. بنا موږ د داسې حرکت چې هغه د سولې د پروسې پلوي په کې وي، د هغې تقدیر کوو، د هغې حمایت کوو او د هغې نه ملاتړ کوو.
د طالبانو په دې پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستول شوی ویل شوي چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بدر او خیبر په میدانونو کې له کفارو سره جنګېده او په ورته وخت کې د خبرو سیاست هم پر مخ بو. طالبانو هم دې دلیل ته پکتو ویلي چې د جګړې له مقابل لوري سره خبرې اترې او سوله ییز تعامل منع نه دی. ملا عمر ته په منسوب دې پیغام کې ویل شوی چې دوی له بیلابیلو هیوادونو او خپلو افغانانو سره د دې لپاره تماسونه ټینګ کړي چې د هیواد اشغال پای ته ورسیږي او په هیواد کې یو خپلواک نظام حاکم شي. طالبان په داسې حال کې د اختر په اړه خپل پیغام کې سولې او سیاسي حل لارې ته چمتووالی ښیي چې تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې طالبانو او د افغان حکومت استازو د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړې. د سیاسي چارو کتونکي حاجي سید داود هم په دغه سیو حالت کې د طالبانو دغه اعلامیه او د سولې په اړه د دوی په دریځ کې نرموالی یو شین څراغ بولي.
ملا محمد عمر اخوند دغه اعلامیه په دغه اساس شرایطو کې چې د کابل د حکومت او د طالبانو د یو شمېر غړو ترمنځ ناستې ولاړې تقریبا په دې څو میاشتو کې شوي دي او روانې دي، زه فکر کوم دا د سولې د راتګ دپاره یو ښه زیری دی. په روغه جوړه کې د افغانستان د خلکو ګټه ده، د دوی هم ګټه ده.
د طالبانو په دې لسمادي پیغام کې سولې او سیاسي حل لارو ته له چمتووالي سربیره دوی په خپل وسلوال مبارزې هم ټینګار کړی دی. دوی ویلي هیواد اوس هم اشغال دی او طالبان به تر هغې په دې برخه کې خپل مبارزې ته دوام ورکوي چې هیواد د پردیو له لاسه خلاص شي. طالبانو په دې پیغام کې هغه تورونه هم ظالمانه قضاوت بللی چې ویل کیږي طالبان د پاکستان او ایران د استخباراتو په اشاره کار کوي. طالبانو د خپل پیغام په یوه بله ماده کې ویلي له هغو خبرو سره هم موافق نه دي چې ویل کیږي طالبان د عصري علومو له دودولو سره مخالف دي. دوی وایي عصري علوم د ټولنې اړتیا ده او باید د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورته زمینه برابره شي. د سولې په اړه د همدې راټوکېدلو هیلو په ترڅ کې ځینې داسې کسان هم شته چې وایي سوله به ژر رانه شي او دا ځکه چې د طالبانو پوځي مشران پر دې بهیر کم باور لري. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل هم ورته نظر لري، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې اوس دغه روانه جګړه په سولې سره پای ومومي.
اوس چې کومې خبرې کېږي، غیر رسمي خبرې یا دا ټول یو سلسله ده ترنستی شدی، مگر هیڅ واګه په دې معنی نه دي چې سړی زړه وتړي او لنډ امید وکړي. دا ځکه چې د جنګ اطراف د افغانستان دولت او بهرنۍ ټولنه دا تر اوسه پورې هغسې شاید و باید ده مذاکرات لپاره زمینه سازی نه کوي او نه یې کړی.
ټاکل شوی له واړه اختر وروسته طالبان او د افغان حکومت استازي د دویم ځل لپاره د سولې لپاره سره جرګه شي او د راپورونو په اساس دا پړاو خبرې به په چین کې ترسره شي. ولسمشر اشرف غنی له دې وړاندې ویلي چې د دې غونډې د اجنډا لپاره په ملي اجماع کار کوي او ویل شوی چې دواړه لوري به خپل غوښتنې هم یو بل ته مطرح کړي. د کارپوهانو سپارښتنه دا ده چې حکومت باید د سولې په اړه له موجوده فرصتونو ښه ګټه واخلي او چا یا کومې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغان ولس د دې لوی ارمان د پوره کېدو مخه ونیسي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا سولې او سیاسي حل لارې ته د طالبانو د لیوالتیا هرکلی کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ولسمشر غني او پخواني ولسمشر حامد کرزي ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې د نورو مسایلو تر څنګ د سولې په اړه هم بحثونه شوي دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غني استازي محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې د مشترکو همکاریو د ډیرېدو او سلا مشورو په اړه هم موافقه وسوه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د پخواني او اوسني ولسمشر وروستۍ لیدنه یو مثبت ګام ارزوي او وایي چې د همغږي او همکاري لپاره باید هیڅ وخت له لاسه وتلی ونه بلل سي. اجمل تورمن نور راپور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې د ولسمشر غني او پخواني ولسمشر حامد کرزي د وروستۍ لیدنې په اړه ګونګوسي او اوازې بل څه وایي، خو د افغانستان په جمهوري ریاست کې چارواکي وایي چې په دغه لیدنه کې تر ډیره په بیلابیلو برخو کې د روانو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاذ محمد اکرم خپلواک د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او دغه شان پاکستان سره د تفاهم لیک د نویو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي.
دواړو مشرانو پروسنو د سولې په پروسه باندې د شانګهای د کانفرنس په تراوړنو اقدامات باندې او د پاکستان سره په تفاهم نامه باندې چې مستنی پرمختګونه شوې دي او د پاکستان دولت مال جمهور رئیس معلومات دوستانو سره شریک کړل. په دې باندې بحث وشو چې د دواړو خواوو د قیمت لوړ وو او د راتلونکي برنامو لپاره مشترک همکاري د لارې لیدو او د سلام مشورې په اړه موافقه وکړه.
ولسمشر محمد اشرف غنی سه شنبه د شپې ناوخته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ده حکومت له یو شمېر غړو سره کتلې دي. د دغه لیدنې کتنې په اړه چې ویل کېږي تر یو لړ خفګانونو وروسته شوې ده. د خلکو ګونګوسي او اوازې مختلفې دي. ځینې وایي چې دا خبرې ښایي د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هغو وروستیو څرګندونو په اړه وي کوم چې د پخواني حکومت یو شمېر مشران د اوسمهالي نظام په ړنګولو تورن کړي ول. خو ځینې نور بیا د همدې موضوع په تړاو د ګارډین ورځپاڼې د راپور خبره کوي. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاذ دغه اوازې ناسمې ګڼي او وایي چې د دواړو مشرانو ترمنځ د شان دیدنې کتنې پخوانی او دوامدار دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان د پخوانی او وسنی ولسمشر لیدنه یو مثبت ګام ارزوي او وایي چې د همغږۍ او همکارۍ لپاره باید هیڅ وخت له لاسه وتلې ونه بلل شي. د سیاسي چارو افغان کارپو روح الله امین:
هر چه زودتر اگر ای هماهنگی
که هر څومره ژر دغه همکاري او همفکري پیدا سوي و ډیر بشو، خو فکر کوم اوس هم وخت له لاسه نه دی وتلی. لا هم شدی چې دوی وکولای سي له بل سره کښینی، خپل فکرونه او موضوعګیرانی مطرح کړي او هماهنگی ولري.
د یادونه ده چې د ولسمشر غنی او پخواني ولسمشر حامد کرزي ترمن پخواني اړیکی ډیر خول، خو ویل کېږي چې د ولسمشر غنی بهرني سیاست په ځانګړي ډول د پاکستان سره د امنیتي تفاهم لیک د لاسلیک موضوع هغه څه ول چې د دواړو مشرانو ترمنځ یې د اختلاف کرخه وایسته او لریواله پیدا کړ. کارپوهان وایي ولسمشر کرزي که څه هم اوس په واک کې نه دی، خو د خلکو ترمنځ له پوره نفوذ څخه برخمن دی او دا چې په دې هیواد کې د حکومتولۍ 14 کلنه تجربه لري، نو د اختلاف پر ځای همکاري له ولسمشر غنی سره د ملي وحدت د حکومت په بریا او پیاوړي کولو کې ډیره مرسته کولی شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، بیا هم د افغانستان د سولې پر مسایلو کې تم کیږو. پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره کړه، خو افغانان تر اوسه د پاکستان پر هڅو شک کوي. آیا د پاکستان په دریځ کې چې افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي په رښتیا بدلون راغلی؟ آیا د پاکستان پوځي مشران په تیره بیا د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره ISI چې ویل کېږي مشر یې اسلام آباد ته نږدې په امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په ترسره شوي خبرو کې حضور درلود، دې نتیجې ته رسیدلی چې نور د هغو ډلو له ملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره یې ورڅخه کار اخیستی دی؟ رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې مهمې برخې یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ چې له اوږدې مودې راهیسې هغو وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن دی چې د ګټو لپاره په افغانستان او نورو ځایونو کې جګړه مخته وړې وای، تېره اونۍ له طالبانو سره د سولې خبرو ته په زمینې برابرولو یې دا وښوده چې په سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو په ځپلو کې جدي دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دو لوړ پوړو چارواکو چې د سولې په پروسه کې دخیل دي وایي د جولای په 8 اسلام آباد ته نږدې په امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو کې د پاکستان د پوځ مشر او د کورنۍ استخباراتو د ادارې د پاکستان د پوځ او د کورنۍ استخباراتو د ادارې مشرانو دواړو حضور درلود. د اژانس په وینا دا په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره لومړنۍ هڅه ده، که څه هم په سیمه کې القاعده او نورو ډلې فعالې دي او د اسلامي دولت په نوم نوې ډله هم د خطر زنګ وهي، خو د سولې په پروسه کې د پاکستان رښتینی منځګړیتوب به د شخړو له کمېدو سره مرسته وکړي. د سولې د نازکو خبرو د ناکامېدو په وړاندې یو بل خطر دا دی چې د طالبانو مشران په دې برخه کې سره ویشل شوي دي. د رویټرز په لیکنه پاکستاني چارواکي ټینګار کوي چې ملکي حکومت او پوځ دواړو دا حقیقت درک کړی چې په افغانستان کې جګړې په خپله د دې هیواد امنیت ته ګواښ متوجه کړی او سخت دریځو وسلوالو د دې هیواد د خاورې دننه خونړي بریدونه ترسره کړي دي. یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د سولې پروسه د خپل بهرني پالیسی اصل د خبرې بهرنۍ پالیسۍ اصلي هدف ټاکلی دی. یو بل لوړ رتبه امنیتي چارواکي وویل جنرال راحیل شریف لپاره افغانانو ته قناعت ورکول چې جګړه ودروي هماغومره مهمه ده لکه د پاکستاني سخت دریځو په وړاندې مبارزه کول. خو د رویترز په وینا یو شمیر اوسنی او پخوانی افغان چارواکي چې پاکستان د طالبانو په مالی او تجهیزاتي ملاتړ تورنوي د پاکستان د سولې هڅو ته د شک په سترګه ګوري چې آیا دا هیواد په رښتیا د خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وایي پاکستان دغه نوی اقدام د کورنیو او نړیوالو فشارونو له مخې کړی. موږ ته پکار ده چې منتظر شو چې آیا دا یوه تکتیکي هڅه ده او که په رښتیا په پالیسۍ کې بدلون. د اژانس په وینا پر پاکستان د هغه نږدې متحد چین هم فشارونه زیات کړي دي. پیکینګ په دې باور دی چې هغه سخت دریځي چې د دې هیواد په ناآرامه شنجن ایالت کې شخړو ته لمن وهي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمه کې روزل کیږي. یو شمیر لویدیز ډیپلوماتان چې د پاکستان پر ژمنو یې شک کړی وایي داسې ښکاري چې اسلام آباد اوس د افغانستان د امن کولو په برخه کې جدي دی. یو ډیپلومات رویترز آژانس ته وویل چې د سولې د خبرو ترسره کول د پاکستان لخوا یوه رښتینې هڅه وه چې تر اوسه مو له دې هېواده نه وه لیدلې. پاکستانی وتلی ژورنالیست او څېړونکی احمد رشید وایي د پاکستان د پاوز په مشرتابه کې ژور بدلونونه هم د افغانستان جګړې له پایته رسېدو سره مرسته کوي. خو هغه په دې باور دی چې په پاوز کې یو شمیر کسان شته چې که پر کابل د هند د نفوذ د پراخېدو په برخه کې دا ترلاسه نه کړي کیدای شي چې د سولې هڅې کومه مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو و امر دل چی افغانان لاوس هم د پاکستان د غواصو په اړه شک شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې کوي. په همدې حال کې پاکستان د افغانستان په خوست ولایت کې ورستي تروریستي برید په کلکوټه کوغندلې او له پاکستان افغانستان او سیمې څخه د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د پاکستان او افغانستان پرګډي همکاري ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خوست ورستي تروریستي برید په اشاره ویلي چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی چې ټوله سیمه متاثره کړې ده. زموږ همکار زبی الله شفق دغه راپور چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په خوست ولایت کې ورستۍ تروریستي برید په کلکه ټکو غندلې او ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان افغانستان بل دواړو هیوادونو او سیمې څخه په ګډه د تروریزم جړلې وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان په سویل ختیځ ولایت خوست کې د روژه ماتي پر مهال د امریکایي ځواکونو یو مرکز ته څیرمه ځانمرګي برید د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 افغانان ووژل. د دغه ولایت د چارواکو په وینا پوجل شو کې ویش ولسی وګړي چې 12 لویان 12 تنکي زلمیان او درې مېرمنې دي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو په خوست کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشني ښودلې او دا ډول تروریستي بریدونه یې نه زغمونکي بللې دي. خبر پاڼه په دې اړه کاږي پاکستان په سیمه کې هر ډول تروریزم په کلکو ټکو غندي. دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د زغملو وړ نه دي. تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی چې ټوله سیمه یې متاثره کړې ده. موږ په دې باور یو چې پاکستان او افغانستان به په ګډه د منسجمو همکاریو او اقداماتو پر مټ له دواړو هیوادونو او سیمې څخه د تروریزم ریښې وباسي. که څه هم تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې په خوست کې د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دغه تروریستي برید په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې د افغان دولت او افغان طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مرکې سره مخامخ خبرې وکړې او په یو لوړ موضوعات یې بحث وکړ. خوست چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت ولایت دی او له پاکستان سره نښتې اوږده پوله لري د افغانستان له نامنو ولایتونو ګڼل کېږي. د یادونې وړ ده چې نږدې دوه میاشتو مخکې هم په خوست ښار کې پر لاریون کوونکو ځانمرګي برید شوی و چې نږدې سلو کسانو ته یې مرګ ژوبلاړه.
دوستانو اوس هم راځو بیا هم د همدې سولې په ارتباط یو بل مطلب چې د کابل خزمه همکار علي ژلې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه وایي چې د سولې په روانو خبرو کې باید بشري حقونه تر پښو لاندې نه سي او په یادو خبرو کې ښځو ته هم ونډه ورکړل سي. د دې کمیټې مسؤلینو نن په یوې خبري غونډې کې ویل چې دوی د دوو کلونو په موده کې له 6000 کسانو سره د سولې په اړه خبرې کړي چې ټولو د سولې هرکلی کړی دی. په ورته وخت کې د سولې علي شورا ډاډ څرګندوي چې د سولې په خبرو کې به د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په بشپړ ډول خوندي کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
پا په داسې حال کې چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د سولې دویم پړاو خبرې پیل سي، د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټه افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په یادو خبرو کې باید د ښځو او ماشومانو حقونو ته خاص پام وشي. د دې کمیټې مسؤلین وایي چې د سولې په خبرو کې د ښکېلو خواوو علاقه یو نیک اقدام او ګټور کار دی او افغانان یې ملاتړ او هرکلی کوي. د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټې په دې اړه د چهارشنبې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه چې یوه برخه د دې کمیټې غړي حسینې ساپۍ داسې ولوسته:
د افغانستان خلک د جګړې او شخړې د قربانیانو په توګه د سولې د پلي کولو د افغانستان دولت څخه غواړي چې د سولې د پلي کولو د جګړې پای ته رسولو د سولې راوړلو خبرو اترو کې د عدالت اصول او بشري حقونو د ښځو او ماشومانو حقونو ارزښتونو تر پښو لاندې نکړي. موږ ټینګار کوو چې د خلکو غوښتنې باید په هیڅ ډول د سیاسي مصلحتونو او جوړجاړیو قرباني نشي.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو 15 کلونو کې د سولې خبرې ځکه له ناکامۍ سره مخ شوې چې له یو خوا یې د پروسه شفافه نه وه او له بل خوا د سولې په اړه د خلکو غوښتنې له پامه غورځول کېدلې. د افغان حکومت وسلوالو طالبانو استادو ترمنځ په لومړي ځل د سولې مخامخ خبرې د جولای په 10 د اسلام آباد په مری کې وشوې او د دغو خبرو په لړ کې پریکړه وشوه چې له اختر وروسته به د خبرو دویم پړاو پیل سي، خو تر دې دمه د خبرو کره ځای او نیټه نه ده پړاګه شوې. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست خلکو ته په وینا کې ویلي چې د سولې دویم پړاو خبرې اترې به تر راتلونکو 2 یا 3 اونۍ پورې ترسره شي. هغه زیاته کړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ هم شوی، خو په دې اړه زیات معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر نور مشران هم ګډون کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا ډار څرګندوي چې د سولې په خبرو کې به د افغانستان د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په بشپړ ډول خوندي کوي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو کې د ښځو ګډون د یو پرنسپ په ډول منل شوی.
مونږ همیشه داد ورکړی چې د ښځو حقوق خوندي به پاتې شي. مونږ دا د یو پرنسپ په حیث منلې ده. مونږ داته پاملرنه لرو. ټول اجتماعي قشرونه حقونه به خوندي وساتل شي.
د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د بشري او په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي چې له دې وړاندې یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ملي شورا ځینو غړیو دې ته په ورته ټکو ټینګار کړی وو. دوی همدارنګه وایي چې داسې سوله نه غواړي چې د حکومت د 14 کلونو لاسته راوړنې پکې په اوبو لاهو سي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت او وسلوال مخالفین باید د سولې او روغې جوړې په خبرو کې د نورو هیوادونو له هغو تجربو څخه استفاده وکړي چې د افغانستان په څیر په تپل شوی بهرنۍ نیابتي جګړه کې ښکېل ول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان وارد خوتاسي اوس د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پورې پر منځني چپ 12.9 او د اف ام پر 7.15 چپ په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدل کېږي. دوستانو، مخکې مو د سولې په اړه راپورونه اوریدل، خو یو تازه راپور کې راغلي چې طالب وسلوالو تیر شپه په زابل ولایت کې پر عامو وګړو ډزې کړې دي او 15 تنه وژلې دي. نور جزئیات په سچ استقیم راکړي.
طالبانو تیر شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د 15 تنو ځوانانو پر یو ډله ډزې کړې او ټول یې ځای پر ځای وژلې دي. دغه ځوانان ماخستن د مجلس لپاره راوتلي وو او تر پیښلمې پورې به هم دلته ناست وای، خو که د 1 بجې په شاوخوا کې طالبان ورباندې پیښ شوي نه وای. د زابل د امنیه قوماندانۍ ویاند فواد عسکري وایي طالبان نه غواړي چې څو ځوانان سره کښېني او یوه شېبه چېرته وخاندي، کنه نو د ده په خبره وژلو شویو کسانو پر طالبانو هیڅ هم نه وکړي. دی وایي د دغو کسانو تر وژل کېدو وروسته سیمه ییزو پولیسو بردګر طالبان محاصره کړي او د یوه قومندان په ګډون یې 15 تنه همالته وژلي دي.
جوانان وژل شوي دي او طالبان آمده ضربه کله سره
ځوانان هم داسې راوتلي وو او د شپې یخې هوا ته یې مجلس کاوه چې طالبان ورباندې پېښ شوي، ډزې یې ورباندې کړې او د نوبهار 15 تنه ځوانان یې وژلي دي. په دغه سیمه کې طالبان په باغونو کې هم پټ شوي وو، خو کله چې ځوانان وژلي سیمه ییزو پولیسو محاصره کړي، درې تنه یې همالته ځای پر ځای ورڅخه وژلي او د دوو جسدونه نن په یوه باغ کې پیدا شوي دي. د سیمې اوسېدونکو له سهار راهیسې په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد چیغې پیل کړې او له دولت څخه غوښتنه کوي چې وسلې ورکړي او دوی له طالبانو د خپلو ځوانانو خچ واخلي. د امنیه قمندانۍ ویاند وایي له مرکز څخه ولسوالۍ ته امر شوی چې د کلیوالو هر څومره وسلې په کار وي ورته ورده کول شي. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو په کابل کې 2:30 و سم جنقال کوزی په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د جمهور رئیس غنی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې په بیلابیلو مسلو خبرې شوې. په سیاسي چارو کې د ښاغلي غنی استازي محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او له پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی خوست ولایت د سفر پر مهال وویل د سولې د دوم پړاو خبرې به تر راتلونکو دوو یا درې اونیو پورې ترسره شي. ښاغلی غنی نن د خوست د وروستۍ پیښې له قربانیانو سره د غمشریکۍ په هدف هغه ولایت ته ولاړ او د خوست خلکو ته په وینا کې وویل چې د سولې خبرو پرمختګ کړی او دا خبرې به دوام وکړي. د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې او 15 تنه ځای په ځای وژلي دي. د زابل د امنیه قمندانۍ ویان فواد عسکري وایي د دغه برید انګیزه نه ده معلومه او د ولسوالۍ مسؤلینو په دې اړه پلټنې پیل کړي. ډیپلوماتان وایي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سعودي عربستان له پاشا نه وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی له هغو پیسو څخه د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې تهران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د کویت لوی څارنوال د شیعهګانو په یو مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځانوژونکې بمې چاودنې له 9 مشکوکو څخه 11 ته د اعدام سزا غوښتې ده. د جرمني یوې محکمې د نازیانو په آشویتس کمپ کې پخوانی 94 کلن ساتونکی په 4 کاله بند محکوم کړ. او په پیکینګ کې د برېټانیا سفارت وایي هغه شپږ تنه برېټانیان چې د چین په شمال کې نیول شوي وو ممکن خپل هیواد ته واستول شي.
له جن قال کوزید خپه مننه سره اوس ورځو اقتصادي خبرونه ته.
د سلام پوره نګول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رډيو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې د ایران له اتومي توافق وروسته به هند د افغانستان له لارې منځنی اسیا ته خپل صادرات زیات کړي. د دوه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رډيو ته ویل چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران اتومي توافق د دې لامل ګرځي چې هند د چابهار او نیمروز او همدارز د تورغونډي او اخچې بندر له لارې خپل مالونه منځنی اسیا ته صادر کړي.
دغه اوسنۍ پیشرفت چې د اتومي وسلو سره په توافق باندې په جهانی سطح د ایران سره دنیا ورسېدله، دې ته نور هم زمينه مساعد کړله او فرصتونه زیات شو. هغه قیدات او هغه بندیزونه به د من نه لاړ شي او هندستان به په خلاص مټ باندې دلته سرمایه گذاری وکړي.
همدارز ویل چې هند هیله لري چې د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ جوړجاړی به مرسته وکړي چې هند د ایران له لارې له افغانستان سره سوداګري او راکړه ورکړه هم زیاته کړي. د سوداګري او صنایع خونی مرسل خانجان الکوزی وایي پاکستان په خوا تر دې د کراچي بندر له لارې افغانستان ته د هندي مالونو پر صادراتو بندیز لګولی وو، خو اوس مهال به دغه بندیز هم له منځه ولاړ شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې شزې د زعفرانو په تولیداتو کې اصلي رول لري. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د زعفرانو کښت په ټول افغانستان کې شو ده کړي او دې کښت په ټول افغانستان کې سلګونو شزو ته د کار زمينه هم برابره کړي. د نوموړي په خبره ټاکل شوی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت به 1.6 متریک ټنه د زعفرانو پیاز هم د هیواد په 14 ولایتونو کې پر بزګر باندې وویشي. ښاغلی راشد زیاته کړه چې د دې وزارت معلومات ښیي چې سږ کال به د زعفرانو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات وی. په پروان ولایت کې د اوبو لګولو یو پروژه او شپږ کشمشخانی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پروان ولایت د کرنې د ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اوبو لګولو دغه شبکه او کشمشخانی د کرنې وزیر د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته په خپل لومړي سفر کې پرانستې. اعلامیه زیاته وی چې د دغو شبکو 80% لګښت د کرنې او مالداري وزارت پر غاړه اخیستی وو. د یادونې وړ ده چې اوس مهال دېرش نیخونی په پروان ولایت کې شته چې سلګونو بزګرو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 60 پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1580 افغانۍ.
دوستانو د نن ورځې اونیز پروګرامونه مو اساسي او بشري حقونه او هم مخکښ شته دي. دا به وروسته له اساسي خو تر دې د مخه به د ایران د اټومي موافقې په اړه تازه جزئیات سره شریک کړو. تاکه سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې د ملاتړ او پر ایران د مالی بندیزونو د لرې کېدو په پریکړه پر پریکړه لیک رای واخلي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر اساس به د دې هیواد پر اټومي پروګرام د محدودیتونو د لګیدو په بدل کې اقتصادي بندیزونه لرې سي. خو د وسلو او د بالستیک میزایلو د جوړولو د موادو بندیز به پر خپل ځای پاتوي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه نور جزئیات خبره کړي دي چې فرشته جلالزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د سازمان یو شمېر ډیپلوماټانو ویلي چې د امریکا متحده ایالات بنن د امنیت شورا 15 غړو ته د پریکلیک متن ورووي. د ډیپلوماټانو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شت خبري کولې ویلي دي چې د امنیت شورا غړي به د پریکلیک متن وڅېړي او بیا به رای ور باندې واخیستل شي. د ایران حکومت د تیر سه شنبه په ورځ د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني سره په تاریخي موافقه کې ومنل چې خپل هغه اټومي پروګرام به چې غربي هیوادونه مشکوک کړي بند کړي. غربي دولتونه ویره لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام په مرسته د اټوم بم د جوړولو هڅه کوي، خو تهران تل دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې دا پروګرام د سولې زو اهداف لپاره دی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو ژمنه کړي چې د ایران د اټومي پروګرام د بندیدو په صورت کې به پر دې هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري شي. دا ویانا په موافقه کې د منل شوې چې د ملګرو ملتونو بندیزونه به هغه وخت لري کېږي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره دا تایید کړي چې هغه اقدامات چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه موافقه ور باندې کړې و تر سره شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې پریکړلیک به د ایران په اړه د دغه سازمان مخکنی و پریکړلیکونه لغوه کړي. خو د ویانا په موافقه کې ویل شوی چې پر ایران د ملګرو ملتونو لوري د وسلو بندیز به 15 کال نور هم پاتې وي، او دا هیواد به لشت لژه د نورو اتو کلونو لپاره د مزایلو جوړولو د ټکنالوژي لاخستلو منوي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو چې امریکا، جرمني، چین، روسیا، فرانسا او بریتانیا دي، له ایران سره د دیلانجه د حل پلټه کې وو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې جرمني او اروپایي اتحادیه هم ګډون درلود. د ملګرو ملتونو د سازمان په پریکړلیک کې به چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د ملاتړ لپاره رایګیری ور باندې کیږي، د امنیت شورا د بندیزونو لپاره داسې یو میکانیزم هم معرفي کړي چې هغه کولای سي چې کچېرې ایران له موافقې سرغړونه وکړي ټول بندیزونه په اتوماتیک ډول بیرته وځي سي.
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي رادیو نه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوق یو بل خبرونه اوریدو ته مهرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.89 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلی سي. خدمتونو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کبی د خبرونی لملما څخه به واورو. د خبرونی ململما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مشر محمد اسد صافی دی. صفای صاحب شرغلس
ډیر مننه زه هم خپل سلامونه او نیکه هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صفای صاحب د افغانستان د اساسي قانون اته 50 ماده په اړه بحث کوي.
د اساسي قانون اته 50 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او د سرحد لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپلو بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوط و قانوني څنګه ته راجع کی او ویلي او د هغوی لا حقوق څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري، یعنی دغه اساسي قانون د 50 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په څه شکل وسی، دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادواو او د حقوقو یو مهم مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص کولای شي په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقونه نقض کیږي، دوی کولای شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیر مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تاسیس جوړښت او د هغه د دندو په اړه معلومات راکړي خوښ بسو.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 1991 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت او فعالیت شروع کړی ده. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتر چې 8 صحوی دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوی دفترونه په دې معنا چې زمونږ یو صحوی دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول کوم د ننګرهار صحوی دفتر یا سیمه ایز دفتر په نظر کې ونیسو، د خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه څلور ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغه د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز ترې شي او د کمیسون لاسرسي هم کمتري نظر په دلار شرایط او امنیتي وجې سره په مشخص ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د اورزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو. او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخص و پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلی دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی که دغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیاوې چې یو بشري حق دی او انسان لپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی. کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومان و حقونه چې ماشوم څه حقوق لري د دې رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او میرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. او همدارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري. او همدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې دوی کولای شي د زندانونو نه، د توقیف خانو نه، له نظارت خانو نه، همدا شول په کلو او قریو کې د بشري حقوقو له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي. همدارنګه یو برخه د بشري حقوقو د تعلیماتو څنګه ده چې هغه وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي، خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري، کوم بشري حقوقونه دي چې د انسان هغه ته ډیر اړ ده او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي، ځکه چې د افرادو او اشخاصو لپاره په یو ټولنه کې ډیره ضروری د خبره دا ده چې په لومړي قدم کې د خپل حق وپیژني، ځکه تر هغه چې خپل حق څوګونه پیژني هغه نشي کولای چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقوقو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړی دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډېر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د دې کړنو په نتیجه کې یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی. د مثال په ډول په ډېرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخې چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. یو مثال درته درکوم چې مخکې له دې نه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کار او بالخصوص د پولیسو په ارګان کې، د تحقیق په ارګان کې، همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې له بده مرغه وایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه له منځه نه ده تللې، خو په مراتبو مراتبو ټیټوالی پکې راغلی دی. او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوو او غیر ابلوه او غیر قانوني عمل لدی سره تر سره کیده، که اوس هغه شکنجه هم تر سره کیږي، دی کوشش کوي چې اس اثر او علاین تر نه پاتې نشي، ځکه چې هغه په دې داویر او سره شته چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي. همدارنګ په نورو برخو کې موږ تاسو ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې لتیرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه سر ټاکونه زیات شوې دي چې کمیسون ته ډیر خلک راځي. دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه و، بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپل حقونو څخه معلومات نه درلود، او د هر ورځې په تیریدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتیږي او د خپل حقوق وړي، کله چې حقوق نه رعایت کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي او کمیسون د هغه حق باندې رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاس لاندې نیسي او تر سره کوي. همدارنګه کچیر د مولد لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې، یعنی کچیر ته د ماش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په سختاري شکل باندې، په همدارنګه د ژوند د سرپنا په مورد باندې، د دې په مختلفو برخو کې یاد کارمندلو په برخه کې یعنی مختلف تغییرات راغلي. همداسې په هر برخه کې کمیسون ډېرې خې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان سری کسا پولیس وژل شوی دی.
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وځي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راوي چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه به دا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه. وبن نورو موږ کومه ځای شلو چې موږ وبو بندوبس کړی.
آزادی رادیو 1216 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اورئ. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو. صافي صاحب، ستاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي؟
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري. یعنی لکه چې په هغه هیواد کې چې التا په بشپړ توګه د قانون حاکمیت نه وي، تبن دیو چا حق نریعت کی. همدارنګه هغه یوات چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري، تبن الته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي، په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون هم د ستونزو نه هغه کې نه ده، بې برخې نه ده. یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشکلات لري. بعد هغه کسان زورواکی هغه کسان چې وسله یې درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي هغې هېڅکله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي او دوی ونه شي کولی چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. من د کمیسیون په وړاندې خنډونه او مشکلات شته.
د ورستۍ پوښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خنډونو یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري او دغه د سالور کلو د پاره او د هر کال د پاره د عمل کړه لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د په هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوقو څخه پوه شي او د دې د پوهاوي سطح لوړشي، باید یعنی ژوند تغییر پیدا کړي. او کمیسیون په دغه څو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه، یعنی هر کال په تېرېدو سره ډېر مسلکي او تخصصي اقدامات لري او کمیسیون به په دغو برخو کې په راتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډېره مننه
له تاسو څخه. هم مننه کوم ودان
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلام مل سره.
مخکخه خزي
السلام علیکم، احمد شبریم د مخکشو شوزو په پروګرام کې مریم مکی را سره ده. دا په امریکا کې کالج لولي او شاعري هم کوي. مریم جان مکی، په امریکا کې له افغانستان لري یونجلی ته تعلیم سخت نه دی؟
په امریکا کې نه تنها زما لپاره بلکې زما په سیر باندې نور ډېرې مېرمنې یا انجونې چې مثلا دغلته په زده کړو باندې بوخت دي، په بېلابېلو برخو کې زده کړې کوي، تر د امکان تر حاله پورې دلته به ورته زمینې برابرې د زده کړو، یعنی داسې کوم خاص یا ځانګړې ستونزه به نه لري. خو خپله ځینې وخت کې دغه د هېواد نه لرې والی، د خلکو نه لرې والی، هلته چې مثلا تر ډېره بریده پورې په ټولنه کې پاتې شوی، د خلکو سره د راشه درشه درلودلې، د ټولنې په منځ کې اوسېږي، مثلا د مېرمنو سره د ټولې مېرمنو د حال و احوال نه مثلا خبر اوسېږي، او د هغوی وخت وخت د هغوی پوښتنه کړي. کله چې دغسې یو حالت نه بیا مثلا دغسې یو حالت ته راځي، دغسې یو ټولنې ته راځي چې مثلا د هغې د ټولنې نه، د خلکو د حالت نه یو څه لریوالی پیدا کوي، نو طبعا دغه خپله یو ډول ستونزه ده. مګر تر ډېره بریده پورې به دلته یو څه زمینې مساعدې دي مېرمنو لپاره چې دوی زده کړې کوي او په خپلو زده کړو باندې بوختې دي.
دغه زمینی چې تاسو ورته اشاره وکړه، طبیعي خبره ده چې د افغانستان او امریکا په تعلیم کې ډېر فرق شته، خصوصا د میرمنو او دنجونو لپاره. لیکن د دې کالج چاپیریال ساسو په نظر که چیرته افغانستان سره مقایسه کې د وینچلی لپاره څه توپیر لري، داسې اشاره ورته کولای شي؟
بیخي غوڅې وایم، د افغانستان سره د پرتلې وړ نه دی. دلته تر ډېره ورېده پورې هر څوک کولای شي خپل ځان جوړ کړي، په دې معنا باندې چې زه مثلا زه غواړم یو څه وکړم د ځان په خاطر، ما سره څوک کار نه لري، مثلا هغه زه چې څه ډول یم مثلا په ما باندې څوک کار نه لري، مګر زه فکر نه کوم که هلته څوک په دغه شکل باندې مثلا په کالج کې هغه د کالج محیط چې کومه څه دی زمونږ تر ډېره بریده پورې هغه مشکلات هغه ستونزې یو چا ته د دې اجازه نه ورکوي، بالخصوص یو ښځینه ته یوې نجلۍ ته د دې اجازه نه ورکوي چې مثلا هغې چې کوم هغه هدف دی، هغې چې کوم هغه ګول دی، هغه هغې ته ځان ورسوي.
مریم جان مکی، تاسو یوې مهمې مسئلې ته اشاره وکړه چې تقریبا یو ډول فردي ازادي ده سه یو متعلمه په امریکا کې لري. په افغانستان کې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مال یو شمېر کسانو سره خبرې کړې دي، هغه دا وایي چې ټپل ولو او یا معلمي کوو، یعنی د نورو شوبو له خاطر خلک زړه نشه کوي. او کله چې ما له دوی علت پوښتنه کړې ده، فرضاً کورنۍ دې ته چوي، خپل خپلوان دې ته چوي، سیاواس دغه دوه رښتې ولولي، څنګه ستاسو مطلب هم همدا ده؟ یعنی که په امریکا کې غواړي فرضاً انجینری ولولي، انجینری بستای شي، که ژورنالیزم ته مخه کې ژورنالیزم بستای شي، چې قیودات په چا باندې نه وي؟
بله هدف مې دا و، یعنی لبالا مرغبایت و ما کله چې مثلا افغانستان کې یو انجلۍ اتاول خو تر دولسمه پورې زده کړو ته نه پریښودل کېږي، کله چې مثلا شپږم موږ ټولګي ته ورسېږي مثلا هغه نور په دې نامه باندې مثلا لوی شوي یا مثلا کلیوال خبرې کوي یا مثلا تربوران خبرې کوي، هغه نور زده کړو نه پریښودل کېږي چې هغه خپل نور زده کړو ته ادامه ورکړي. خو که چېرته مثلا کومه کورنۍ داسې پیدا شي، مثلا زه هدف مې د لورو پرتو سیمو نه دی، خو که په ښار کې مثلا دغسې فامیلونه پیدا کېږي چې مثلا هغوی یعنی تر دې د بریده پورې دغه کار اوس شوی دی، هغوی خپل نجونو ته اجازه ورکوي چې مثلا هغوی دولسم حتی د دولسم لوړې زده کړي چې د دولسمه پورې، اما هلته معیار ورته څشی ټاکي، معیار ورته دا ټاکي چې که ته مثلا کله پوهنتون ته ځې ته مثلا یا تعلیم وتړلې ښوونه روزنه باید ولولې یا باید ډاکټري ولولې یا مثلا طب باید ولولې، ځکه ته باید یا ډاکټر شي یا باید معلمه شي، ځکه ښځه مثلا د دې لپاره نه ده چې هغه د مثلا انجینري وکړي، هغه د مثلا ژورنالیزم ته راشي، هغه د مثلا ځینو نورو مثلا هغه د اقتصاد ولولې، هغه د مثلا تجارت وکړي، هغه د مثلا په یو بانک کې کار وکړي، یا مثلا هغه اکاونټنګ ولولې. نه دغه یو ډول هغه هلته موجود دی، هغوی لپاره یو حد موجود دی، یو حد ورته ټاکلی دی، که ته مثلا چې ته غواړې زده کړې وکړې ستا زده کړې به په دغه حد کې، یعنی مثلا هغه نه شي کولی. اوس مثلا زه که چېرته مثلا ژورنالیزم وایم، زه د دې دا شیت نه لرم چې مثلا زه د ته بول والم، ډېری خلک دلته هم نهشي چې بالاخره مثلا قرباني کېږي په همدې هغې کې، خو دلته یو ډول فردي ازادي موجوده ده. که زه مثلا غواړم زه زما مثلا د ماشومتوب نه ژورنالیزم خوښ دی، مثلا زما د ماشومتوب نه ادبیات خوښ دي، زه غواړم ځان ورته ورسوم، زه غواړم په همدغه مسلک کې مثلا خپلې لوړې زده کړې مخته یوسم، ما سره څوک دا کار نه لري، یا مثلا په ما باندې دغه فشار نه شته چې نه ته باید یا دلته ډاکټري ولولې یا باید دلته ښوونه او روزنه شي، مثلا ته باید هلته معلمه شي،
دغه فشارونه چې فرضاً په یو ټولنه کې لکه په افغانستان کې وي پنجونو باندې سي تاسو باید مشخص شی ولولې، دا ستاسو په نظر د ټولنې په وروسته پاتې والی باندې هم تاثیر لري؟
تر ډېره بریده پورې. کله چې مثلا زمونږ یو مېرمن بې سواده شوله،
وبخښئ دلته د بې سوادي مسله نه ده، مثلا د دې مسله داسې که چېرته ډېر نجونې په معلمینو کې ولرو او ډېر نجونې ډاکټرانې ولرو او په نورو څانګو کې ونه لرو، په پرمختګ باندې به تاثیر مثبت وي که منفي؟
پرمختګ باندې طبعا ملمداره خبره چې پرمختګ باندې تاثیر منفي دی، په دې خاطر باندې چې مثلا نن زه د یو چا لور یم، زه نن چا ژورنالیزم ته پرې نه ښودلم، یعنې دغه لاره ټپ پاتې شوله، تر کومه پورې مثلا سبا ورځ بل څوک نه حاضرېږي چې دغه مسلک ته راشي، یعنې د هماغه یو پیسه باندې لکه یو ډول سلسله وار کار چې مثلا نن یو څوک تعلیم تربیې ته لاړ، تعلیم تربیې کشمیر زیاتېږي، سبا ورځ بل څوک مثلا خپل اولاد ته وایي که لور ته ایسته مثلا تعلیم تربیې ته باید لاړه شي، ځکه فلانۍ چې ده مثلا د فلانۍ لور چې ده هغه تعلیم تربیه وایي، اما مثلا معلمي کوي، دا د شرایط مساعد نه دي. زه داسې وایم که چېرته نن زه په دې شکل باندې پاتې کېږم، زه مثلا ما سره دغه مې چې نه ولا نور څوک دلته نه شته، زه باید لاړه نه شم، یا مثلا ما ته اجازه نه راکول کېږي، بالاخره دغه لاره ټپ پاتې کېږي. ټپ زمونږ د ټولنې زمونږ پر استوالي باندې دلالت کوي، په دې خاطر باندې مونږ ډېرې برخې لرو هلته چې ضرورت ورته ته لرو، د ژورنالیزم په برخه کښې مونږ ضرورت لرو، د انجینرۍ په برخه کښې مونږ ضرورت لرو، د قضا په برخه کښې مونږ ضرورت لرو، د سرمالۍ په برخه کښې مونږ ضرورت لرو. ډېری دغسې قضیې مثلا موجودې دي اوس هم په افغانستان کښې چې مثلا هغه اوس هم د ښځینه سرمالانو د نه شتون، یا مثلا د ډېرې کمرنګۍ له امله زمونږ ډېری مېرمنې وي چې هغوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. همدا ډول ژورنالیزم شو، همدا ډول نور مسلکونه شول چې مثلا هلته دغه یو خبره ګرځېدلې ده که غواړې مثلا یا به تدوایی یا به مثلا تعلیم و تربیه وایي، طبعا دا زمونږ د ټولنې زمونږ د خلکو په استوالي باندې دلالت کوي.
مریم جان مکی مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
ډېره مننه کوم شېبا صاحب له تاسو نه چې ما ته مو وخت راکړه چې یو څو شېبې له تاسو سره د مخکښو ښځو په پروګرام کې اوسېږم او د خپلو خویندو سره زړه خواله وکړم.
ځوان دا څوک یې چې ګولۍ اورېدې، د خپل نیکاو د بابا پر کلي دې هدیره کې د خپلوان پراته دي، څوک یې پرون څوک یې پپا وشتلې، ځوان دا څوک یې چې ګولۍ اورېدې.
فرشتے جنازے را پاتے دمر چھو کلے کو رکھتے پرشنو جل کو باندھے تو نگر دے بانا خبر سے کھبل اور رکھتے دفتائی تپار جوان مورو دپل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رجے دا ابھی پریش کے وینی کرم او ماشم ہونا جوان تا چوکی چھ گولے اور چی بیا داس وزے دلے دستے دبے ہلو سنو تر بولو نہ.